द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی نن د نهې ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 30مه نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 8 بجې افغانستان کې شوی دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 11 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د نیمې ګنټې د خبري پروګرام کې درته زه محمد اکرام سلیم شوایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب ریاض ښار کې د نن نه شروع کیدونکي د سرمایه کاری درې ورځنی کانفرنس کې په داسې حال برخه اخلي چې د نړۍ غټو کمپنو او نړیوالو ادارو مشرانو د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وجنې په سر په دغه غونډه کې د برخه اخیستو نه انکار کړی د ایران یو خبری اداره وای پاکستان کې میشتون را بدلې جیش العدل د پاکستان او ایران په سرحدي پوله باندې د دولس ایرانی سرحدي ځواکونو د تختولو ذمواري په سر اخستی او د امریکې صدر ډونالد ترامپ وای هغه تر اوسه پورې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وجنې په اړه د سعودي عرب لخوا وړاندې کړل شوی وضاحت نه مطمئن نه دی او وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب ریاض ښار کې د نن نه شروع کیدونکي د سرمایه کاری درې ورځنی کانفرنس کې د برخه اخیستو لپاره سعودي عرب ته رسیدلی دی د نوموړي سره د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د خزانه وزیر اسد عمر د اطلاعاتو وزیر فواد چودري سرمایه کاری د بورډ چیرمین او د تجارتي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار هم سفر کوي د ایران خبری اداره ایرناوای پاکستان کې میشتون را بدلې جیش العدل د پاکستان او ایران په سرحدي پوله باندې د دولس ایرانی سرحدي ځواکونو د تختولو ذمواري په سر اخیستی ایرنا خبری ادارې د ګلپورز ویلي ترهګر ډلې دوه تصویران خپاره کړي دي چې پکې یې دعوه کړې ده چې په دې کې ښودل شوي ځواکونه دوی تختولي د استخباراتي چارواکو په شمول ایرانیان د سیستان بلوچستان صوبې سرخار زاهدان نه 1.5 کیلومتره لرې پروت یو کلي نه تختولی شوي دي نټو وای د افغانستان په هرات ولایت کې په یو حمله کې د دوی یو پوځي وجل شوی دی او دوه نور ژوبل شوی دي نټو ځواکونو په یو بیان کې ویلي اولنی ریپورټونه ښکاره کوي چې حمله د افغان امنیتي ځواکونو یو غړي کړی ده طالبانو د حملې ذمواري په سر اخیستی او ویلي حمله کوونکي د دوی یو غړی و چې د افغان امنیتي ځواکونو په صفونو کې ځان دننه کړو بلخوا د امریکې پوست په یو بیان کې ویلي تیره هفته د افغانستان په قندهار ښار کې شبې حمله کې د دوی د پوځ یو بریګیډیر جنرال ژوبل شوی دی چې پکې د قندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق وژل شوی و د امریکې صدر ډونالد ترامپ وایي هغه تر اوسه پورې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وجنې په اړه د سعودي عرب لخوا وړاندې کړل شوی وضاحت نه مطمئن نه دی ډونالد ترامپ د ګلپورس پوایټ هاوس کې خبریالانو ته ویلي دوی به دغه مسلې پورا بیخته ځان رسوي خو زیاته کړې چې هغه په امریکا کې د سعودي عرب سرمایه کاری بیلل نه غواړي په یو بل پرمختګ کې د امریکې د خزانه وزیر سټیون منوشن د ګلپورس په ریاض ښار کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره لیدلې دي اخوا د ترکی له خوا خبره کړل چې به د سارنې یو تازه ویډیو ښکاره کوي چې د سعودي عرب یو ایجنټ د اکتوبر په 2 نیټه باندې د جمال خاشقجي په جامو کې د سعودي قونسلګری نه بهر وزي چې په ښکاره توګه د خاشقجي د وژنې د پټولو یو کوشش وي چې ګنې هغه د قونسلګری نه ژوندی وتلی دی روس د ګلپورس داسې اشارې ورکړي دي چې د امریکې سره په کال 1978 کې د نیوکلیر وسلو په اړه شوي تړون باندې د عمل جاري ساتلو په اړه د دواړو ملکونو د شکایتونو په سر غور کولو لپاره راضي دي د روس پایتخت ماسکو کې د امریکې قومي سلامتیا مشیر جان بولټن سره د ملاقات په وخت روس د امنیتي شورا چیرمن نیکولای پیټروشیف د نیوکلیر وسلو تړون په سر په شریکه کار کولو باندې رضامندي ښکاره کړې ده جان بولټن ویلي امریکې د روس په نښه کولو لپاره په یورپ کې د میزایلو لګولو په سر کومه فیصله نه ده کړې کچېرې امریکا د لنډې فاصلې پورې ویشتونکي نیوکلیر وسلو د تړون نه ځان وباسي دا خبرې په داسې حال شوي چې دوه ورځې وړاندې د امریکې صدر ډونالډ ترامپ د د روس او امریکې ترمنځ شبي دغه تړون نه د وتو اراده څرګنده کړې وه. د تړون تر مخه امریکې او روس د 1500 کیلومتره پورې فاصلې پورې ویشتونکي نیوکلیایي میزایلو جوړولو، ازموینې او د دې ذخیره کولو باندې بندیز لګولی و.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب ریاض ښار کې د نن نه شروع کیدونکې د سرمایه کاری د ورځني کانفرنس کې په داسې حال برخه اخلي چې د نړۍ د غټو کمپنو او نړیوالو ادارو مشرانو د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وجنې په سر په دغه غونډه کې د برخه اخیستو نه انکار کړی. نور حال مو په دې حقله په اسلام آباد کې د خپلې خبریالې رابعه پیر نه پوښتلې.
د پاکستان کوم د سرکاري مطبوعات تیغي وای چې د وزیر اعظم عمران خان سره د دغه سفر په محل باندې د خزانه وزیر اسد عمر دی، د اطلاعات وزیر فواد چودري او د تجارت مشیر عبدالرزاق داوود په دغه سفر کې د دوی ملګرتیا کوي. وزیر اعظم رسیدلی دی دا وخت سعودي عرب ته او دوی به هلته کمی د کانفرنس سره د وینا سره سره ترڅنګ به د شاه سلمان سره هم ویني او د ولی عهد محمد سلمان بن عبدالعزیز سره به هم ویني او خبري اترې به سر کیږي د دې پاړه باندې شي.
درته وایي چې پاکستان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا پروسیو کې یو ځل بیا سعودي عربستان ته سفر دی، وړاندې هم د پاکستان د چې کومې مالی مسلې د هغه په سر باندې عمران خان سفر کړو، پاکستان څه تمې لري د دغه ملاقاتونو نه؟
اکرم صاحب، د پاکستان وزیر اعظم دغه دویم ځل سفر وای چې د سعودي عرب د مشر شاه سلمان په بلنه کړی دی او تیر ورځ د فواد چودري خپل د خبره کړې و چې دا ډیره یو لوی موقع به وي، ولی چې د سرمایه‌کاري لوی ادارې لوی تنظیمونه او هوادونه د پاکستان مرسته کولی سي. د پاکستان کې سرمایه‌کاري یو موقع هلته ورته وړاندې کېدی سي چې مو سکتور کې کوم شوبو کې سرمایه‌کاری کولای شي. د دې سره سره تیر ورځ د سعودي عرب څخه د تک څخه وړاندې وزیر اعظم عمران خان خپل د برتانوي یو ادارې ته ویلي و خبري اجانس ته چې پاکستان غواړي چې معاشي کم بحران دی په پاکستان کې د هغې د هواري د پاره د سعودي عرب سره تعلقات شو ساتي او سعودي عرب کم سرمایه‌کاری چې کولای سي یا قرضې ورکولای سي پاکستان، هغه دا وخت پاکستان د پاره ډیر زیات مهمه دي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې سعودي عرب یو ځل بیا راځي کول غواړي پاکستان، ولی چې په تیر ځل دا رپورټونه مخې ته راغلي وو چې د سعودي عرب لاړه خه هم پاکستان ته شرطونه دی او هغه به شرطونه پوره کوي. اوس دا یو ځل بیا هیلې را برسېره سوي دي چې کېدای سي پاکستان کومه معامله کوم شخړې چې په سعودي عرب کې روانې دي د هغې په اړه باندې څه داسې ګامونه پورته کړي یا څه د هواري دپاره څه کار وکړي، کردار ولوبوي، نو سعودي عرب رضا سي او پاکستان ته هغه ورکې سرمایه کاری ورکي یا هغه قرضې ورکي چې کوم پاکستان ته ضرورت دی. دا وخت د سرمایه کاری په اړه باندې پاکستان د سم کم بحران چې دی اقتصادي هغه لري کولو په اړه باندې نو هلی او امیدونه ډیر زیات لري. خو نن به د پاکستان وزیر اعظم د دغه کانفرنس سره هم وینا کوي او ورسره به هلته ملاقاتونه هم کوي، نو بیا سرګندېږي چې څه به کولای شي. خو څنګه چې ما تاسو ته ویل، عمران خان وایي چې سعودي عرب د پاکستان سره د پاره ډیر مهمه دي او کم د سعودي صحافي جمال خشقجي وژنه چې د پر هغه باندې خواندېښنې لري، سعودي عرب به جواب ورکوي، خو د دې باوجود د سعودي عرب سره شاړي ساتل غواړي، ولې چې سعودي عرب د پاکستان یو ضرورت دی.
ډېر مننه رابې.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته دا voadiwanews.com. هیری نکړی.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د ایران خبری اداره ایرنا وایي چې پاکستان کې میشتون ربړلې جیش العدل د پاکستان او ایران په سرحدي پوله باندې د دولس ایرانی سرحدي ځواکونو د تختبلو ذمواري په سر اخیستی. نور حال پتا استاد منګه همکار اشفاق مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د جیش العدل په نوم وسله واله ډلې د ایرانی عسکرو د تختولو ذمواري په غاړه اخیستې ده. د ایران ایرنا خبری اداره وایي چې د دولسو عسکرو د تختولو مسؤلیت دغه وسله واله ډلې په خپل سر اخیستې. دوی وایي چې وسله واله ډلې دوه عکسونه خپاره کړي او وایي چې د ایران عسکر دوی تختولې دي. جیش العدل وسله واله ډله د جندالله ډلې پر ځای کال 2012 کې جوړه کړل شوې چې اکثره د ایرانی عسکرو پر ضد د ایران سیستان بلوچستان صوبه کې بریدونه کوي. ایرنا خبری اداره وایي چې په عکسونو کې د و ایران انقلابی دستی عسکر دی او 15 پولیس خودل شوی دی چې پوځي وردیانو کې دی. د اکتوبر په 14 نیټه د سیستان بلوچستان صوبې مرکزی خار زاهدان نه یو نیم سل کیلومتر لرې سویل ختیځ سیمه کې د یو کلی لولکدان څخه تختول شوی وو. د عسکری وایان میجر جنرال محمد علی جعفری د خلیب ورسپاڼه وایي چې په عسکرو کې یو تن دغه ټول ملګري نشه کړل او بیا یې تختولې دي. په عکسونو کې راکټ لانچرې، رایفلې، لاسي بمونه، مشینګنې او نوره وسله خودل شوې ده کوم چې ښکاري د ایرانی عسکرو څخه اخستل شوې. سیستان بلوچستان صوبه کې عموما بلوچ بلتون خوخه د پولې بلې غاړې نه په ایرانی عسکرو بریدونه کوي. پوس په خپل ویبپاڼه ویلي دي چې 13 ورځ د ایرانی پوځ یو وپد چې مشري محمد پکپور کوله د پاکستان سفر کړی او د عسکرو د خوشی کولو لپاره یې د پاکستانی چارواکو سره خبرې شوې دي. پاکستان د تیرې شروع په ورځ ویلي وو چې دوی به د ایرانی عسکرو د درک لګولو لپاره خپل پوره کوشش د ایرانی چارواکو سره کوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی وو چې د عسکرو تختونکي د پاکستان او ایران دواړو دښمنان دي ځکه چې دوی د دواړو ملکونو ترمنځ د نږدې او ښې اړیکې نه غواړي. نو هم د دغه وجې دا کار کړی دی. د ایران ستر پوځي مشر میجر جنرال محمد حسین بغیری د خالی پورز د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ټلیفون خبرې کړي او ورته ویلي چې د ایرانی عسکرو لټون کې د ګړندې ګامونه واخلي. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو څانګې په 14 اکتوبر ویلي وو چې د ایرانی عسکرو د درک لګولو لپاره به تمام وسایل په کار راولي د کومې لپاره چې د دواړو ملکونو پوځونو ترمنځ د شریک میکانیزم کوم چې تیر کال جوړ کړی شوی وو لاندې د لټون کوشش روان دی. د ایران د عسکرو مشر محمد پکپور ویلي وو چې دوی یقیني دي چې وسله وال د پاکستان په خاوره پټ دي او باید د پاکستان عسکر د ایرانی عسکرو سره په شریکه د لټون عملیات وکړي. یاد دي وی چې د پاکستان او ایران ترمنځ 900 کیلومتره سرحد دی په کومه چې اکثره غیرقانوني توګه باندې تګ را تګ او اروپا ته په غیرقانوني توګه تلونکي کسان اوړي. په زرګونو پاکستانیان سګنی کال هم ایرانی چارواکو اسلام آباد ته ورسپارلي وو.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان او روس واکونو د ترهګرۍ خلاف او په افغانستان کې د داعش د خطرې په مخنیوي کې د همکارۍ په غرض په ګډه مشغونه شروع کړې دي. د روس دفاع وزارت ویلي چې پاکستاني ځواکونو سره په مشترکه مشغونه کې به د اویا روسي کمانډو عسکر برخه اخلي. نور حال په دې حق باندې تاسو زمونږ همکارا کلثوم کاکړ په یو رپورټ کې وړاندې کوي.
پاکستانی او روسی ځواکونو د ترهګرۍ خلاف او په افغانستان کې د داعش د خطر په مخنیوي کې د همکارۍ په غرض په چراټ فوزي مرکز کې مشترکه مشکونه پیل کړل. د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرینډشپ ترډ یا د ملګرتیا نومي مشکونه په چراټ کې د پاکستان د ایس ایس جی ځواکونو د ترهګرۍ ضد مرکز کې د ګل یا د دوشنبې په ورځ شروع شول. د پاکستان فوج ترجمان میجر جنرال آصف غفور وویل د روس او پاکستان ترمنځ د ځواکونو د تربیې دا دریم مشکونه دي. د روس د دفاع وزارت ویلي د دوی اونۍ مشکونه کې به پاکستانی ځواکونو سره په مشترکه مشکونه کې اویا روسی کمانډر عسکر برخه اخلي او 1400 میټره اوچت غرنۍ سیمه کې به مشکونه ترسره کوي. د وایس اف امریکا انګریزي څنګه راپور وایي اسلام آباد او ماسکو په کال 2018 کې په داسې حال کې مشترکه فوزي مشکونه پیل کړل چې د افغانستان د هغه سیمو زه د داعش خراسان څنګه په خپلو فعالیتونو لاس پورې کړو چرته چې افغان حکومت واکمنی لري. داعش په نږدې وختونو په افغانستان کې یو شمیر خونړۍ حملې ترسره کړې دي. روس وایي داعش په افغانستان کې د خپلو مرکزونو څخه مرکزی ایشیا او بیا روس ته زیان رسول غواړي. پاکستان هم په داعش د افغانستان څخه په هیواد کې د عملو الزام لګوي. په کال 2014 کې د امنیت په مد کې د لوزنامې د لاسلیک کولو وروسته روس او پاکستان په فوزي مدونو کې د یو بل سره مرستې زیاتې کړې دي. د اګست په میاشت کې ماسکو د اسلام آباد سره د معاهدې د لارې د پاکستاني او روسي ځواکونو مشترکه مشکونو لپاره انتظام برابر کړو. ماسکو سره اسلام آباد د فوزي همکاري لوزنامه په داسې مهال کړې د امریکې سره د پاکستان تعلقات د تاوتریخوالي ښکار شوي دي او واشنگتن پاکستان ته فوزي امداد بند کړی دی. ماسکو اسلام آباد کوششونه کوي چې افغان حکومت او طالبان د سولې لپاره مذاکرات وکړي چې دا ډول داعش په افغانستان کې خپلې پښې مضبوطه نه کړی سي. روس مني چې د طالبانو سره یې رابطې برابرې کړې دي خو په اسلام آباد طالبانو د ملاتړ الزامات لګول کیږي. افغان او امریکایي مامورین وایي چې د طالبانو لوړ رتبه مشران په پاکستان کې میشت دي. پاکستان دا خبره ردوي. افغان او امریکایي چارواکي وایي روس طالبانو ته وسلې او نور ساز او سامان ورکوي. ماسکو د دې خبرې تردید کوي. روس او پاکستان ترمنځ په زیاتېدونکې همکاري په اړه په اسلام آباد کې میشت څېړونکي امتیاز ګل وایي چې دواړو هیوادونو ترمنځ رابطې یوازې د فوج مد پورې محدوده نه دي. امتیاز ګل وایي چې داسې معلومیږي دې سیمه کې روس، چین، پاکستان، ترکیه او ایران یو خوا سوي دي او بل خوا هند، افغانستان او امریکا دي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
دا وایس اف امریکا ریډیو دی اوس زوج پرنړیوالو مطبوعاتو کې د سیمو د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
په تیرو ورځو کې د افغانستان د قندهار ولایت د پولیس جرنیل د عبدالرازق د خپل ټوپکمار د لاسه د قتلېدو او د دې قتل د طالبانو په خپل ځان د منلو ورستو نه یوازې د افغانستان د سویلي سیمې ولې د ګرد افغانستان د سباون په حق له شکونه او اندېښنې راولاړې شوې دي. جنرل عبدالرازق په چمن پاکستان سره لګېدلې سرحد او ګیر چاپیره سیمو کې لوی امن راوستی و. نن د امریکې آنلاین خریدونکي مشهور میگزین فارن پالیسی کې د جنرل عبدالرازق د قتل د پیښې په ترڅ کې د افغانستان په حالاتو د نامتو لیکوال د ایشلی جیکسن یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته طالبانو د افغانستان د سباون په اړه یو ډیر اهم جنگ وګټلو. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د یوې اندازې مطابق د افغانستان په جنگ کې هر ورځ سلطنان مري او دا د کال 2001 نه راپدې خو د مرګ جوبلی د ټولو نه زیاته شمیره ده. بلخوا په غزنی او قندهار کې د خراب امنیت له سببه پارلماني انتخابونه ځنډولې شوې دي او چې په کومو سیمو کې شوې دي التا په انتخابونو کې د ټګوټو رو کې دوه تورونه لګولې کیږي. میگزین لکھی چې په جون کې د وړوکی اختر په موقع د ډزبندې کې دوه سبب د جنگ په مستقله توګه د ختمېدو روښانه امیدونه پیدا شوي وو. هم دغه وجه ده چې امریکې د امن خبرو اترو دپاره د افغان خاورې خپل استوګن نامتو سفارتکار زلمی خلیلزاد میدان کې راکوز کو او دا ثبوت یې ورکو چې امریکا امن غواړي، خو د بدنصیبۍ نه دا امیدونه ورځ تر ورځه په مړاوي کېدو دي. د افغانستان په جنگ پوی تجزیه نگاران وایي چې طالبان دا وخت په 60% افغانستان قابض شوی دی. حق رسیدلی جنرل عبدالرازق په خپل دور کې کم از کم قندهار کې خښتا امن راوستي وو. قندهار د کاروبار لحاظ تر قصا او کال ولایت جوړ شوی وو او غټه خبره دا و چې د طالبانو د وس دس نه بهر وو. فارن پالیسی خپل مضمون کې نور لیکي چې طالبان به اوس د قندهار خار نه گیر چاپیرا د هغو سیمو د بیانی وو نوې تکل کوي د کومونه چې جنرل رازق څو کال وړاندې دوی وستي وو. دې سره به د افغانستان په کلهمه سیمه د طالبانو د قبضې لار اواره شي. په دې به طالبان نه یوازې فوزي لحاظ سره مضبوط شي، بلکې د امن په خبرو اترو کې به هم اوس د دوی خبره درنوي. مضمون لکھی چې د جنرل عبدالرازق متبادل سوکم نشتا، خو د افغانستان په سیاست کې د یو مشر سر سره د سبونو او د زرګونو خلکو د جون تړلو حقیقت څه نوې خبره نه ده. امریکې د جنرل عبدالرازق په شان تل سیمه ییز جنگ سالاران ځان سره ملګري ساتلي دي او ورسره د جمهوري حکومت او انتخاباتو هم مرسته کوي. د امریکې دا قسمه حکمت عملی ښکارا د تضاد حکمت عملی ده. د مستقلې او د پایدار سیاسي روغې د پاره د یو بنیاد اخیودو په دې امریکې همیشه په افرادو تکیه کړې ده، او د جنرل عبدالرازق په شان د خلکو په مرسته کولوي د امریکې د فوري نوعیت د مفاداتو د حصول مقصد سوت کړی دی. خو د امریکې همدا وقتی حکمت عملی مستقبل کې د شر فساد د بنیاد اخیودو سبب جوړ شي. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخر کې د افغانستان د شبو پارلیمانی ټاکنو په حق لیکلی دي چې د دې نتیجې به تر څو هفتو پورې چاته هم معلومه نه وي. مضمون نگار 13 هفته چې د کابل په خپل سفر کې د یو امریکني سفارتکار نه تپوس وکړو چې هغه به څه قسمه انتخابات وي چې ټولو افغانانو ته قابل قبول وي، نو دغه امریکني سفارتکار په جواب کې وي هغه انتخابونه چې پکې ټول جنگ سالاران او د دوی زامن بریالی شوی وی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.com، ټویټر @voa.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایي هغه تر اوسه پورې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي عرب لخوا وړاندې کړل شوی وضاحت نه مطمئن نه دی. اخوا په یو تازه خبر شوی ویډیو کې د سعودي عرب یو ایجنټ د اکتوبر په 2 نیټه باندې د جمال خاشقجي په جامو کې د سعودي عرب د قونسلګرۍ نه په بهر وتو کار شوی دی. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا رپورټ کتاب سره زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د ترکی پلټنه کوونکو یو وار بیا د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې پر سر په ریاض فشار سیوا کړي. دا په داسې حال چې د ترکی صدر رسیپ طیب اردوغان د دغه وژنې په اړه د تفصیلاتو ښکاره کولو تیاریانې کوي. تیر ورځ د امریکا سی این این خبری ادارې هغه ویډیوګانې چې د ترکی پلټنه کوونکو لخوا په خطا سره ښکاره کړي شوي چې پکې د خاشقجي په شان یو تن د دغه خبریال کپړې اچولي او په استنبول کې د سعودي کونسلګرۍ نه په شا دروازه باندې وځي. دا د وژل شوي خبریال یادې ودانۍ ته د اکتوبر په 2 دننه ننوتلو 100 ساعته پس وو. د پلټنه کوونکو نږدې سرچینو دا وکړي چې دغه تن د سعودي د هغه 15 کسانو څخه یو وو، څوک چې د خاشقجي د وژنې وروسته هم په دغه ورځ واپس شوي. په شروع کې ریاض په دې خبره زور ورکړو چې یاد خبریال د کونسلګرۍ څخه اتللې، خو بیا د تیر جمعې پر ورځ سعودي په خپل دریس کې بدلون راوستلو او وی ویل چې خاشقجي په کونسلګرۍ کې د انخطې وروسته په خطا سره وژل شوی دی. د اتوار پر ورځ د سعودي خارجه وزیر عادل الجبیر ویلي چې خاشقجي وجلې شوې ده. د ګلوبل سورس پارټنرز سیرنکارا اتیلیا یسل دا ویلي چې د خاشقجي د تشدد ډک وجلو معلومات په ورو راښکاره کیږي. نوموړي ویلي چې ترکی په دې لړکی خپل مفاد پر ځای ساتلی او د ټرمپ د انتظامیه او محمد بن سلمان ترمنځ د یو معاهده مخه نیولې چې دغه معاملې له لږ زیان سره خاموش کړي. یو غربي سفارتکار د نوم نخ کار کولو سره ویلي چې د ترکی د استخباراتو مشر حکان فیدان میډیا ته د پلټنې معلومات ورکوي او دغه مسله د ترکی په ګټه بوتلو باندې ښکار کوي. د منځني ختیځ د ټیکنیکل یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو پروفیسر حسین باغسی وایي چې د نوموړي په فکر په کامی او نړیواله کچه د ترکی صدر رسپ طیب اردوغان به یو واري بیا د دینه ګټه پورته کوي. صدر اردوغان ویلي چې نن د نهه پر ورځ به نور معلومات شریکوي چې دریو نړیوالې کله د سعودي خبريال جمال خاشقجي د په استنبول کې د سعودي کونسلګری ته ورغلو نو څنګه بې درک شو او چا وجلو. دوه نړیوالې سعودي عربستان په لومړي ځل منلیو چې د خبريال جمال خاشقجي وجنه یو خطا و او دا چې سعودي عرب د هغه نه دی خبر چې د هغه مړ چرته دی. د اتوار یا یکشنبې پر ورځ د امریکا فاکس نیوز سره په یو مرکه کې د سعودي عرب د بارانو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي په دغه عملیاتو کې برخه اغستونکي د خپلو اختیاراتو او ذمہوارو نړواندې تللي او زیاته کړې ده د جمال خاشقجي وجنه دغه کسانو غلطي کړې. عادل جبیر دا خبره هم رد کړې چې ګنې د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د وجنې د عملیاتو نه خبر وو. نو موړ زیاته کړې د خاشقجي د وجنو په عملیاتو کې لاس لرونکي کسان د ولی عہد نږدې کسان نو. خو نړیوال قوتونه او د سعودي حکومت اتحادیان هم وایي چې سعودي عرب په بیان کې تضاد ښکاری. صدر ټرمپ لومړی د فشار مخه نیوله چې مقصد یې د سعودي حکومت سره د وسلو معاهده پر ځای ساتل وو او صدر ټرمپ ویل د جمال خاشقجي په اړه د سعودي دریز سم دی. خو په وروستو کې صدر ټرمپ تور لګولو چې د سعودي حکومت په دغه اړه دروغ وایي. د ترکی حکومت پلوا رسپانه یعنی صفاق تور لګوي چې د سعودي امنیتي چارواکي مهر عبدالعزیز مطرب چاچی د خاشقجي د وجلو عملیات مشري کوله د ولی عہد محمد بن سلمان دفتر سره سلور واري ټلیفوني تماس نیولې. د رسپانې سر لیک ته چې د سعودي د ولی عہد ګیرا تنګیږي. د ترکی میډیا داوا کوي چې له ترکی حکومت سره د جمال خاشقجي وجنې په اړه آډیو او ویډیو استخباراتي معلومات شته دي. صدر ټرمپ غوښتنه کړې که داسې ثبوتونه شتون لري نو باید ترکی دی د امریکا سره شریک کړي. جمال خاشقجي د سعودي عرب په مدینه ښار کې په یو مالداره او مشهوره کورنۍ کې زیږیدلې و. نوموړی په کال 1983 کې د امریکانه خبریالي یا جرنالیزم کې ډیګري ترلاسه کړې وه او له هغې وروسته یې په سعودي عرب کې په یو شمېر ځایي او نړیوالو اخبارونو کې کار کړی. خبریال جمال خاشقجي به وخت په وخت د سعودي عرب په حکومت او په ځانګړي ډول په شهزاده محمد بن سلمان نیوکې کولې. نوموړی یو کال وړاندې د سعودي عرب د حکومت له یرې امریکا ته راغلی او دلته په خپله خوښه د جلاوطنۍ ژوند کوو او له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره کار کوو.
نوځون کوم په دې د باندې زمونږه د 3 غنټو د سهار د خبرونه سر ترسيږي. زمونږه سره په دې پروګرام کې پروډوسر اشفاق مومن، ټیکنیکل سایټ ته زمونږ سره مرسته کولی او انجینرانو موږ سره هم په دې پروګرام کې برخه اخیستلې ده. ټیکنیکل سایټ ته دا پروګرام موږ سره وړاندې کوو. زمونږه پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته www.voa.radio.com د دې ترڅنګ هلته کې زمونږ د ټولو پروګرامونو تفصیل موجود وي. تاسو اوریدي او کتلی شئ. زمونږ نور همکاران به د تازه او ورځې د مهمو خبرونو سره نن ماښام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 15 بجې ساعت وړاندې راځي. زه محمد اکرام ساتنه اجازه غواړم. الله پامان.